د حال په اړه مو د طالبانو حکومت چې د ښځو پر فعالیت او کاري سخت بندیزونه لګولي د دوی د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبې په ورځ په میدان وردګو کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ د ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د اسلامي شریعت د اصولو پر بنسټ ښځو ته د سوداګرۍ اسانتیاوو په برابرولو شمندی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د حمل میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي و چې د سوداګرو ښځو فعالیتونو د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ښځو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د بازار او پانګې د نشتوالي په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي چې احمد شبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع لرو. د اسرایلو د پاوز ټانکونه پرون د رفح ښار مرکز ته ننوتل. د راپورونو له مخې د دوشنبې ورځې په ماښام او پرون اسرایلي ټانکونو او جنگي جټ الوتکو یو شمېر سیمې هم ویشتلې دي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. اسرائیل ویلی دی چې په رفح کې د حماس ډلې ورستی سنگرونه په نښه کوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د نړۍ له پرله پسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل باید په رفح ښار کې خپل عملیات ودروي، د سې شمې په ورځ اسرائیلي ټانکونه د رفح مرکز ته ورسېدل او ځینې سیمې هم په نښه کړلې. د سیمې خلکو رویټرز او د جرمني خبري اژانسونو ته ویلي چې اسرائیلي ټانکونه د غزې تاړنګې په جنوب کې د رفح ښار مرکز ته ننوتل. اسرائیلو لا رسما د رفح مرکز ته د خپلو پوځیانو د ننوتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې اوسېدونکو ویلي چې دوی د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په مرکز کې الوده جماعت ته نږدې لیدلی دي. رفح ښار ته په داخلېدو سره د بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه د نړیوالو خبرداریو سره سره اسرائیل شاوخوا دوې اونۍ وړاندې له مصر سره په دغه سرحدي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. رویټرز اجنس دا هم وایي چې اسرائیلي ټانکونو او جنگیالیو د دوشنبې پر ماښام او د سه شنبې پر ورځ په رفح ښار کې پر ځینو هدفونو بریدونه کړي دي. اسرائیل په رفح کې د یکشنبې په شپه د کډوالو پر کمپ په برید سره لږ تر لږه 45 کسان ووژل او سلګونه نورې ژوبل کړل. دغه برید کلکې نیوکې وپارولې او اروپایي ټولنې، عربي نړۍ او ملګرو ملتونو په کلکه وغندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په غزه کې هیڅ خوندي ځای نه دی پاتې او دا وحشت د ده په وینا باید ودرول سي. د یکشنبې شپې تر بریدونو وروسته چې نیوکې هم وپارولې، د دوشنبې په شپه هم د اسرائیل په بریدونو کې د حماس افراطي ډلې د روغتیایي چارواکو په وینا 14 فلسطینیان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي په رفح ښار کې د اسرائیل پاوز د مځکنیو عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 1,000,000 کسان له دې ښاره تښتېدلي دي. د دغو بریدونو په غبرګون کې هسپانیا، آیرلند او ناروې اعلان وکړ چې د فلسطین خپلواک دولت به په رسمیت وپیژني. هسپانیا د سه شنبې په ورځ دغه ژمنه پوره کړه. اسرائیل له دې تګلارې سره سخت مخالفت ښوولې او وایي چې دا کار به د یوه ترهګریز دولت د رامنځته کېدو سبب سي. د تیر میلادي کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل باندې د حماس د سختریزې ډلې د بریدونو په نتیجه کې 1,200 اسرائیلي وګړي ووژل سول او 250 کسان یرغمل سول. اسرائیل وروسته پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. حماس د اروپایي ټولنې او امریکا د تروریستي ډلو په لیست کې دی. د حماس تر ولکې لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي تر اوسه 16,000 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل سوي دي، هغه شمېرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړې نه دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
زه به د پیارتیا په خاطر اول بل خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره اړیکه پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواره وای
په ایران کې زما په دواش باړو باندې کار روان دی د کیږي او په دې نږدې راتلونکي کې چاپ هم شي
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړي ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکم
پر نفس اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د دې ناکامه نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکل شیر
جمعتونه وړي سیلاب په خوب کې ګورم او سوش پی داس انقلاب پا خوب کی گورم
پشتو کتابونو آنلاین بازارونو تا لار وکړه لکابل اکسوس او سروش کتاب پلورنزیو یو شمیر پشتو کتابونه پا آنلاین بنا پلور تا ورندی کرده دی په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او ورځ تر بلې پسې زیات او پراخ شو په پیل کې تر ډېره ای بوک کتابونه پلورل کېدل له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک همغه کتاب دی البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي هغه په آدرس چاپ شوی کتاب ورولي شي د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي حتی کمپنی د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي دا چاپ شوی کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري ش کاغذ ش پوش ګران خرڅی شي او عادي کاغذ او عادي پوش ارزانه پلورل کیږي د ای بوک د مختری پاړه یو نظر نشته ځینې په دې باور دي چې لمړی ځل اسپانیایي شونکه انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړی دي مېرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې و چې د کاغذ لګښت کم شي نو دې و د سکا اختراع کړه چې متن به تیراوه او رڼا ته به بیا د متن لوستل کېده البته څو کاله مخکې تر دې په جرمني کې د هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکی شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکی شول په پښتو ژبه د الکترونیکی کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هواري شوې البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وی چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا دوه کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو د دې خواریو او هڅو کې سبا په خپل له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه وور
په کابل کې چې کلمات دي چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تېلې و اغه وخت را سره دا خبر وشي چې نور نړۍ ته به څنګه رسوم بیا ما ویل چې زه خیر دي چې خبر اصل په لالي پوری دا یو په بنگلو نو ما چې زه و به زغم ما نړۍ کې نور هوا دونه ته به د کابل نه زولې ګم خو بیا پکې نظام و وختو بدل شو ور بکې د ډاکټر سیب اشرف غنی لال د ری په زمان د اسلامي امارات راغی او بیا د چاپ کارونه ډیر زیات تکني شول نو ما به تر وګڼل چې زی په لندن کې دلته چاپ کوم په بتانیا کې چاپ کوم او په بتانیا کې د چاپ کول سوز شو هغه دا چې د دې انګلیزي ټول کتابونه شې دي هغه د ګټ نه خې خواته دي د کینه نه د چاپ نه خې خواته دي زمونږه پښتو په عربي سکرپټ باندې لیکل کې په عربي لیکدود باندې لیکل کې نو دا خې نه ګټ خواته ده نو چې پینځه کتابه ماته دا چې چاپ کړل چې مارتل ماته یو کتاب چاپ کړی راویلې چې زی وګورم چې څنګه دي پینځه کتابه ماته دا چې چاپ کړل چې هغه بیا پینځه واړه د کینینا اخی غاړه ته د ګڅ نه خی غاړه ته اخر کې په خوارو باندې ما خزه چې څوک وا چې د پرنټینګ پریس چاري ساره لیا هغه ما په دې باندې پوهه کړل بیا مې ورته ویډیو غاڼې ولېګلې مارتل چې نه دا د خی غاړه نه کچې غاړه ته راځي او په اخر کې بیا کتاب
ماته سم چاپ کو د دې هارد کاپی دی لګرانه پریوزی په 14 په پښتو شبکې د انلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړی دي چې تر دې دمه 14 کتابونه انلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارل دي او د دې کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه انلاین پلورل شوی دي شغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته واڅول چې آنلاین بازار ته مخکړي
دا یو نوې هڅه او په تر بیا چې
د پښتو ژبې لپاره ډیره مهمه وه، نو په دې اساس موږ لازمه وبله چې باید په دې برخه کې کار وشي. او د لوستونکو غوښتنه هم ده وروستی چې ډیری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو، نو دا د دوی باعث شوله له یوې خانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خانه د مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال و دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکیل پاتې شي. نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یوه بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه، او یو لړ ستونزې هم وي چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي، او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري، او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې د رائټ یا د خی خانه لوستل کی کتابونه د غوډ سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي، نو ځینې ژبې چې د خی خانه لوستل کیږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي، خو د دونه یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی شوی. نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده، خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي. یعنې په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي لنې کمرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تراشمو چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره دی امازون تاسو وکړه، مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا ته ځي، نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی تاسو په باور علت یې څه دی؟
دا په هغه ما چې د امیل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب په امازون سایټ سره شریکو او دغه کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دا کډی پی په وایي نو دغه کتابونه په خپل موږ یې سرکو او دغه د سرکو ورته او کله چې چاپ کړی دی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي. نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پات چې ته موږ رسیدلې دي د کله راځي دي چې د لوستل کې د سبب
نصری سب دلته یو بل مشکل هم شته. دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شي ودي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی، نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولای شئ؟
موږ چې یو بهرنی اکاونټ لرو د خپل همکارانو نه دغه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته د پیسې اچول کی، نو مستقیما د افغانستان په اکاونټ په اعتبار نشي کېدلی چې موږ د استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تاسو پر ستاسو پلورل شي ودي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړی دي او څومره خرڅ شوی دي پښتو کتابونه؟
په تعداد ډیر لږ څول سره کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوی دي او هغه چې تاسو کړی دي د استفادې وړ ګرځېدلې، او په دې کې تر لوري چې تر ډیره زیات پلورل شوی دی په څلوي کلب ټوپن کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی، حتی په لندن کې یو کتاب پلورنځي دې پر دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په لوړه کچه اخیستې ده. نو نږدې دا ټول کتابونه به رسول شاوخوا کې پلورل شوي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډیره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدی معلومی شي؟
نو کوم ځکه چې دا کتاب تر ډیره جامع دی او خو مسائل لمړی لاس مسائل دي کې نو د دې په خاطر به استقبال شوی وي، او لبل خانه دا کتاب تر ټولو سه نه ډیر کسان یا مجموع کې کوم د دغه موږ دغه خدمات ساتلو سره ډیر کسان نه دینه آشنا شوی کاشنا شي د نورو برخو مینوال هم زیات دي.
څنګه تاسو کولای شئ چې ډیر افغانان دغه آنلاین کتابونو نه خبر کړي ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخته تللي یو. څه وکولای شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوق العاده توګه خدمات ورته ونشو کړی نو بیا مناسب تمام نشي. یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو علاوه د امازون موږ په خپل سایت هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه دوی کولای شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب. اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه منی فرق څه کیدی؟
دا تدیره یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته لې نه منل شوی دي. معنی دا ده چې اساس معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کوم ستونزه وي دوی نه وي سپور. یعنی البته چې د ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه کار ورته اخلي د وب مې یو چې کلمو برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او هیڅ کړی دی. خو په اساس کې د دې لپاره چې ټول نه ملاتړ وکړي او ټول ته ځای ورکړي شي هغه ستونزه د ژبې او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې قدم ترته ونه کړی او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسره یعنی په هغه د کتاب الکترونیک باندې موږ مارکیټ ته نه وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیک باندې د یو کول شي تر لاسه کړی بلکې موږ په فزیکی توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسو او په الکترونیک باندې چې یعنی صاحب دوی تر لاسه کړی شي په هغه کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دی او کار کوي چې څنګه کولای شي موږ سره په دې وخت کې همکاري وکړي چې یو حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارل دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش. دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شاغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ.
تاسو دا لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل تلپی د جواب خوانه یې برود نه پیغام چې هغه سره کوم سره وزه شوې ده چې دوی دغه د پښتو هغه ژبا لکه چې مو تاسو چې دا دوی نه سپورټ کوي مګر کتاب تلشت مو ته وشته ټرای کړ چې دا کتاب هغه کیږي خپل کیږي کنه مو ټرای کو مو ته د وی اف دی ال پنځه کاری ورځو واده راکړ مګر په سابوې کتاب راغی. جالب دا و چې چاپ هم د کابل د چاپ نه ډیر خوب و.
د شغلی ځاجی نوې اثر په افغانستان کې ناورین پورسوي کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د وی اسيري نظربند انګريزي یادښتونه دي. دا ځدی روي مجلې د بلې اونې په غنه کې به د دې کتاب په اړه د شغلی ځاجی نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د به خبرتیا ورسته له پښتو دری او له دری پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
واحد رفي د دري ژبې هغه لیکوال دی چې یو شمېر پښتو داستانونه دري ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهم عادتونو خویونو او دودونو سره آشنا ندی چې لدی عمل په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شغلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره د کتابونو شپاره اغیزمنه وبلله.
په نظر من یکه از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره لې ویژه به بلته د ادبی او فرهنګي آثارو جباره ده.
داسې چې موږ باید د یو بل ادبي اثر له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره پیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند لبنې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي اثر لاره آشنا شي،
شناختی پیدا کند.
شاغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي اثر ژباړه ډیره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهی شي.
ډیر خوشاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمیر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې اثار ژباړلې دي، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې موږ پښتو اثار لږ ترلاسه کړي دي. همدارز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به هم دیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاره سولندو کیسو مجموعه د زنی عصری په نوم تازه چاپ شو. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډیره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بلا خبره او بل اړخ دا دی چې له دې لارې زمونږ ادبیات پښتو ادبیات البته زمونږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو کدا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي.
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼه باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینی مجموعه نه ده چې ژباړل شوی او چاپ شوی ده. لدې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستان د بیلابیلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنیدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یو کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
وو د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیون نه جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوې هم دي.
سولمل صاحب، کله مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو برمنډې خبرې لري. ممکن چې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپل سریزه کې هم ځواب ورکړی دی، او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. مالته ویلي دي چې سیکس دلته په ما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله د حقایقو د ژور بیان او د روښنې بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العمل نه ده لدې پارېز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسته چې ادبیات لکه نور نرونه مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې د کلماتو د مخې د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسو دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډیر واضح دا سیاسي مسایل تشریح شوي دي، حتی له دې نه هم ډیر لوڅ راغلي دي.
ل سولمل شینوار څخه په مننه لایبي خبرتیا ورسته ل بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو پاړه د دوو ځوانانو نظر د سر شریکو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصری
په رادیو مجله کې واوري
د ناکام دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي چې د ناکام شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بوند غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. د دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2010 کال کې د فارن پالیسی خبرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیسمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکام دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستې ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
د ناکام دولتونو رغونه کتاب د ناکام نړۍ د جوړون لپاره یو کاری طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د چې یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتن لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت د دوی سیاسي ټولنیزي اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دوی هدف هم د هغو کسانو نه هدون هڅول دي چې دولت بی اهمیته ګڼل دي، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزي غوښتنې د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو تبان خلک هم بی اهمیت پويږي. نو دلته هم دغه بحث مرغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی، یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کومک وکړي یو بل سره. او بل د ایجنډا جوړول عملی بحث او ټولنیز پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي. او دغه ټولنیز پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتا په د دریمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو کمبودیا او جریانونو باندې شوی دی، نړۍ په ضرورتونو باندې شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې هم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې خودل شوې دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصتاً دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحلې ته کړي او خاص کر دریم نړۍ وسړول کول شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي. یعنی کوم نړیواله شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوس یې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي او څه ډول سیاسي اړیکې د غو لپاره رامنځته شي ځکه اقتصادي فرصتونه تر بس لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي. که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکلې دي. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی. یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي یا کوم شبکې دي ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه ټول کې داخلېدلی شي ته څه ډول کولی شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحد او صحیح ډول په یو ځای ورسیږي. پښپګم هم څپرکی کې دولت لاس مهمې دندې په نښه شوې. مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوې او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت ولري او کوم اړخونه ولري دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړیدو باندې شوی. قانون د دې لپاره هم ډیر مهمه چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کیږي. مثلا کټول نه هدونه سره راټول هم شي خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي خو بیا د اختلاف ځای راځي اختلاف تلار هوري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه وځ دلته د زما په نظر د ژوند لپاره برخه کې جوړ شي نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کیږي ځکه هغه قانون موجود وي ټول باید په غیر لاړ شي او د ټولو په خاخه جوړ شوی. ورستی نه هم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي. دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدل شي لکه پاس مهم اشاره ورته وکړله. په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري خو د خپل یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دا یو بل خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی وایي کپ نړۍ کې ترغې ثبات هم نشي راتللی چې لوګه تبعیض او خشونت وي. نو په کار ده چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي ځکه د نړۍ د خصن د دریمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلي دي. نو هغوی هم تبعیض ته خشونت ته لاره وروي ځکه کله چې انسان وږی شي نو ته باندې جنګ هم کوي یار ناروا ته لاس اچوي. خو که د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي مهمې غوښتنې پوره شي نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه اسانېږي. نو دغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که د سوسیالیزم فیمینیزم سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړې دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې کوم کامل ډول له منځه ځي خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نو حل لارو فکر وشي او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده خاصتاً زما په نظر چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوې ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پدا کې دی خاصتاً د اقتصاد د برخې لستونکي چې بیا د سیاست د برخې لستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوې بحث ته لاره ورېږي.
شغل وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پانی اړو پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کلمې مخکې ما زګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب اغلی هریوال وسته دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واور.
اعتماد دیش اصلا د دې کتاب لیکوال ډاکټر علي رضا ازمانديان او ژباړن یې پوهیاله شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دیر هغه اصلا رغل دي د کوم بوسته چې مونږ کولای شو چې پر ځان باندې باور ور کوم هغه کارونه دي چې مونږ د پر ځان باندې بي باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې په یو څه زو د بیلګې په توګه وایم د بخون کې خدای جل جلو پر ځواک او مرسته اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتيات د مشه وخت چلونې احساس د شک پر وړاندې یقین د بي وسۍ پر وړاندې ډغره وعده وفا صداقت او رښتینوالي نور سره مست او بخنه نور تدمین سرګندول هغوی ته د هغوی د خو ځنګړتیا او ویل د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس اعتماد پر ځان د باور او د خپل انساني اړیکو د لرلو نه نخو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي دوی ډېر لږ خاندي او برعکس معنا یې هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلې څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانان او کائنات ته وخندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړئ او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړئ او ځان ته ووایئ چې زه یو آرام خوښ او سرلوړ انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو یوه لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یو مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان باور کمزوری و نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولی، خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړ چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه را واخیستل او په لیکلو یې پیل وکړ نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولی شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې شاید دوی به دا کار وکولی شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ نو پر نفس اعتماد دېرش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وسخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونۍ کې څه نه لرو، خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې دی و شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین گروپ تور ستوري شاعر عزت الله جواب ونه سوه. شاغلی جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
تور ستوري د واتس اپ یو آنلاین گروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینې مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د گروپ ملګرو دوونه وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یو مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب سره په درناوی باندې دا برنامه نیول شوی و او پلان شوی و چې موږ تلوسه و اندېښنه و چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راکوشي کېږي. هغه زیره مهم واورېد چې عزت الله جواب راکوشي شو. نو پابندی ویاړ باندې دا مشاعره نن کیږي، خو خوشبختانه جواب صاحب له موږ سره دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د جواب د دې غزل په طرحه شعرونه ویلي وو چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم، کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم. په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدارنګي وو.
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم، رقیبان د سین نه پوري دی یو زیم. خدای خبر کمه طلب سمر ترسی، مشتری دی لور په لور دی یو زیم. تلل یاره زندگی سوی صحرا ده، د یادونو دی ګن سیوری دی یو زیم. واه
بیرخ بله بیرخ
بله. دا پریک د خمار اور پرستشتا، رندان هسه هم مختور دی یو زیم.
شاعر او ژورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلو چې سو بیتونه استاسی پوڑان دی گدو.
سترګې نیولې ستا په لورې دي، یو زیم په شپه کې د اسمان په لمن ستوري دي،
یو زیم
او په پورې ونې ناستې شامه تورې، ولې ژاړې په بڼ کې چې لټولو نه کمزورې دي، یو زیم مجنونه تا نه کم یم صحرا مې نصیب نشوه، په مینا کې چې څومره هم کوزګورې دي، یو زیم کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي، یو زیم مننه زو عبدالله. کمال نه دی دستار که د زردار په سر ښکارېږي، کنګال د عشق په لاره چې سرزورې دي، یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کېږي، یو نیم پکې زما غوندې وزګار پیدا کېږي. وایدا ارینځی د عزت الله جواب په دې مطلب غزل لیکل او چې یو نمونه یې دلته راخلو.
د کلی ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کېږي، ناری د ان الحق چې کړي بیلار پیدا کېږي، شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو، پروا نشته زندان وي او کدار پیدا کېږي، زاهده تهمتی دې کړم د مایو پجامونو، رازا راو را ساقیشه که خمار پیدا کیگی.
پیر محمد کاروان عزت الله جواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو، داغه د غزل سو بیتونه په ګډه اورو.
د سوی لوغړن غزل په شان تور ګلابا، جواب خدای دی راوالا بسوالا به جوابا. قلم دی شاکلی شاه د کلوپونو زنګ وهلو، په بندو پنجرو کې د پرانست مینې بابا، تصویر دے دماشم لور پا غیخ کے در تجیر دے، دوی سترگ ملائک در تناستی دی بیتابا، دخپلو ما شمانو دمسکاو پیالے نوشا، مئی نوشا مستغنی بشے دمئی ولا دریابا، نرگس دننگرہار دی در تسوی لوی تگی، شبنم شبنم راو زالدے وچ سرابا، کاروان ملنگ بے جاما پا کچکل کے خپل اوخ کے، نو شلی دی نو شب در پسیوی بے شرابا.
د مشاعری پا پای کی عزت اللہ جواب د مشاعری لگڈنوالو مننا وکڑا او خپل تازه کلامی واوراو.
د زندان د شپو شیر دے، جمعتون اوڑی سیلاب پا خوب کی گورم، او سوش پی داسی انکلاب پا خوب کی گورم، ز چی ویخیم یخ یخ او با وسخم، او چی ودشم شراب پا خوب کی گورم، نه عجیوی نه کاریوی نه ملاوی، خوساکی خانه خراب په خوب کې ګورم، د مغول له زندانه خوشی کېږم، د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم.
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار، جنید شریف، نزیب تکل، احمد تکل او بازابت خپل شیرونه وویل چې په سنسه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسی. زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. شدی
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، نرګس مې پغې ګراوړو، هم مېلمه مې کړم بیل، سات کو د شبنم نام خستا جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نا د چمل شراب می ورته ورکړ بیا د وختو د بلبل شراب می ورته ورکړ بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه می جوړ کړو محل